پټاس هم ورسره موجود وي. دا د دې سبب کیږي هغه میکروبونه چې په دغه میوې کې یا د میوې د پاس او یا هم په دې سبزی کې موجود دي هغه کولای شي د منځه ویسي. نو دا مختلف امراض رامنځته کوي، مثلا اسهالات ډیر شدید شکل باندې رامنځته کولای شي په ډیره زیات اندازه باندې چې کچیرته سیرم او مایاتو ته په درست شکل باندې لاسرسی ونه پیدا نشي یا څوک ونه لري، خصوصا په اطرافي مناطقو کې کولای شي چې حتی د مرګ سبب شي، خصوصا په ماشومانو کې، په اطفالو کې. همدارنګه دا د امیب د جارډیا سبب کېدای شي چې مختلف قسم میکروبونه دي د هضمي سیستم، او یا دا هم کېدلی شي یو سړی په پټ شکل باندې یو میکروب ولري په معده کې، په ګیډه کې مشکلات ولري، نو همدغه چټل او دغه ملوث میوې دانې کولی شي چې د هغې د تجدیدېدو او د زیاتېدو سبب شي. او نو مهمه خبره دا ده چې د هر شی چې موږ غواړو استفاده وکړو د هغې څخه یو ځلې پاک ومینځلی شي، هغه صحیح شي. که غواړو چې په خام شکل باندې سبزی نور شیان استفاده وکړو، نو په مالګ یا پټاس کې باید هغه تر 15-20 دقو پورې باید واچول شي چې مشکلات د منځ لاړ شي، میکروبونه د منځ لاړ شي، کولای شو دغه څخه استفاده وکړو.
بلې، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري خاکسار له پروان نه مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. سمه ده، دغه پښتني ډاکټر صاحب ولیکلی او تاسو سبا معلومات درکې، مننه کوو، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
لومړی پښتنه چې ورو ډاکټر، د ډیر خوب کول، ډیر خوب کول په هیڅ لحاظ باندې صحت ته ګټه نه کوي، البته چې د نورمال اندازې نه زیات شي. دې لپاره چې پوه شو چې ډیر خوب کول ولې، دلیل د دې خبرې څه دی؟ ځینې رواني مشکلات شته، مثلا مونږ مخکې په خبره وکړه افسردګي، په دې کې شخص ته ډیر خوب ورزي، د دې هم امکان شته چې د خوب کم شي، ولی اکثره وخت کې خوب زیاتېږي، دته یو قسم سستی، تنبلي، لټي پیدا کیږي. د دغه تنبلي او سستۍ په وجه باندې د وزن زیاتېږي، د روابط بیرون د خلکو سره کمیږي، دغه ورو ورو د روان نور هم د خرابۍ خواته بوزي، د په صحت باندې تاثیرات کوي، کله چې د وزن زیاتېږي ورسره د وینې غوړ زیاتېږي، فشار زیاتېږي. په همدې دلیل باندې نو زیات خوب د زیاتو مشکلاتو سره ملګری وي. بیا هم زه دا خبره کوم چې د نارمل حد نه زیات خوب، عموما مونږ وایو چې تر شپږ ساعتو پورې نارمل خوب کفایت کوي، د یو نارمل انسان لپاره، یو چې جوړ انساني په 40 ساعتو کې. بل خبره دوی د خوبونو د لیدلو په حق لبانی وکړه، خوبونه لیدل د څو مشکلاتو سره تړلی وي. یو په خپل باندې د خوب مشکلات دي چې هغه کې مونږ ورته وایو د خوب د ویر اختلالات، چې په خوب کې سړی ډاریږي. نو یو د خوب مشکلات شو. بل مشکلات ممکن سړی استراب ولري، په کور کې مشکل ولري، کور کې د مور پلار سره روابط خراب وي، مور پلار ډیر زیات په قهر کیږي، نو د هغوی اولادونه یا په خوب کې خبرې کوي یا په خوب کې چغې وهي، ډاریږي. دې لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې د کور هغه ماحول ډیر باید برابر شي، د قهر او عصبانیت نه باید جلوګیری وشي، بې ځایه جنجالونه په کور کې ونه شي. پر ماشوم کې وي او یا هم غټ وي، هغه باندې اضافي بوج او فشار راوړل هم د هغې څخه هم باید مخنیوی وشي. دغه ټولو مشکلاتو یا دغه ټولو مشکلاتو د حل باوجود که بیا هم شخص ته مشکل موجود وي او په خوب کې ډاریږي، نو ښه خبردار چې د یو رواني ډاکټر سره مشوره وشي او مناسبه دوا ورکړل شي، تر څو دغه ویرونکي او یا ډارونکي خوبونه د منځه لاړ شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. مصباح، د خپرونې وروستۍ برخه هم د غواړو چې د ځان وژنې د مخنیوي په اړه هم تاسو معلومات ورکړي، تاسو د عواملو په اړه خبرې وکړي مخکې او نښو نښانو په اړه. که یو څوک د داسې یو حالت سره مخ کیږي، لومړی باید څه وکړي؟ ډاکټر ته مراجعه وکړي که نه؟ هغه لومړني مسایل دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي.
په ټول طبابت کې بدبختانه په افغانستان کې یوازینی مسلک یا یوازینی بخش چې دی هغه رواني روغتیا ده، چې هغې ته ډیره کمه توجه شوې ده تر اوسه پورې. خلک مختلف نظرونه لري د رواني ډاکټر، د رواني شفاخانې او د رواني دوا په اړه باندې، همچنان د رواني مریض په اړه باندې. ځینې انګیرنې او غلط افکار داسې دي چې هر هغه څوک چې په رواني مشکل باندې اخته شي هغه نه جوړیږي. دا کاملا غلطه او نادرسته خبره ده. ځینې مرضونه په رواني کې شته دي چې هغه ممکن په مکمل شکل باندې بهبودی حاصل نه کړي، خو ورسره د داخلي هم بعضې مرضونه دي لکه د زړه ناروغي، فشار، چې هغه هم په مکمل ډول باندې نه ښه کیږي. نو که یو څوک دې ته ګوته نیسي چې رواني مریض یو ځلې رواني مشکل پیدا کړي، بیا نخه کیږي، نو ځینې نور په اړخ کې نور مشکلات هم شته. بعضې غلط نظریات چې خلکو په منځ کې عموما ډېر زیات عام دي، یو دا خبره ده چې وایي چې څوک وایي چې زه ځان وژنم او په خوله باندې دا خبره کوي نو هغه ځان نه وژني، دا غلطه خبره ده. همیشه هغه ناروغان چې غواړي خپل ځان د منځه ویسي، هغوی هغه خپل افکار په خوله باندې راوړي، د خبرو په واسطه باندې یو چا ته حتماً هغه خپل نظر وړاندې کوي، هغوی حتماً دا خبره کوي چې زه نه غواړم ژوند وکړم، کاشکې زه ژوندی نه وي، د خدای په امان ممکن زه او تا آینده کې ونه شو لیدلې. نو دا په ثبوت رسېدلې خبره ده چې دغه اشخاصو بیا وروسته ځان وژنه کړې ده. نو دا نظر چې موږ عموماً لرو چې یا نور خلک چې عموماً لري وایي چې که څوک په خوله باندې یوه خبره کوي نو عموماً هغه نشي کېدلې، یا هم رواني ناروغ سره هیڅ نه کومک نشي کېدی، یا دا چې که یو څوک غواړي ځان ووژني هغه هیڅوک مخنیوی د هغې نه نشي کوي. نو تر ټولو هر څه مهم خبره دا ده چې رواني ناروغ باید وپیژندلې شي. هغه څوک چې ځان وژني د 90 تر 95 فیصد پورې هغوی رواني مشکلات لري. په دې کې تر ټولو نه زیاته مهمه خبره او یا ډېر زیات مهم چې 50-90 فیصد پورې هغه پکې شامل دی، هغه مونږ وایو افسردګي یا ډپریشن دی. په افغانستان کې دا اوس وخت کې تقریبا تر 80 فیصد خلک کونسلنګ ته ضرورت لري، مشوردهی ته ضرورت لري، هغه باید روانشناس ته لاړ شي، د هغه سره خبرې وشي. د 30-40 فیصد خلک داسې دي چې هغه باید رواني دوا واخلي، بې ځایه قهر، عصبانیت، کم حوصلګي، تشویشونه، دا ټولې خبرې باید کنټرول شي. خو دې دپاره چې په کم شکل باندې اوس دا مونږ کنټرولوی شو، درې خبرونه زه غواړم چې یادونه وکړم. اول دا ده چې شخص چې په رواني مشکل باندې اخته دی او یا د خودکشۍ افکار لري څه وکړي، د هغې دپاره ټولنه باید څه وکړي او په ملي سطحه باندې کم مشکلات دي او څنګه باید حل شي. نو لومړی د شخص پورې چې کم مربوط دغه دي پوینټونه دي یا نقاط دي چې باید هغه نفر تعقیب کړي، لومړی خبره دا ده چې خپل افکار په درست شکل باندې پر مخ بوزي. هغه چې دی منفي افکار لري باید هغې ته هیڅ توجه ونه کړي، حد اقل نیم ساعت بیرون ووزي آزاد هوا ته، خپل ورزش وکړي، هر ورځ خپل افکار د یو چا سره شریک کړي، د داسې یو نفر سره چې د ده رازدار وي، په دې زړه خوږیږي او د ته صحیح مشوره ورکوي شي. په خپل کور کې باید اسلحه، چاړه، چاقو، دا شیان باید ونه ساتي، دا باید لرې کړي، دې لپاره چې د ده فکر ورته ونه وړي او مشکل خدای نخواسته پیدا نشي. شخص باید د تجرید او یوازیوالي نه په مکمل ډول ځان وساتي او هیڅ وخت کوشش ونه کړي چې یوازې په نورمال شکل درسته غذا وخوري او په نورمال شکل باندې خپل خوب وکړي. دا هغه څه دي چې د شخص پورې مربوط دي. هغه څه چې اوس د ټولنې پورې مربوط دي، د فامیل پورې مربوط دي، فامیلي حمایه ډېره ضرور ده. فامیلي حمایه ډېره زیاته ضرور ده، باید په کورنۍ کې هغه په مکمل ډول باندې ډاکټر ته وښودل شي. که کم افکار دغه په غیر نورمال شکل باندې د لیکيږي، باید د ډاکټر سره مشوره وشي. همدارنګ کورنۍ شخړې او جنجالونه نه باید مخنیوي وشي او په مکمل ډول باندې ناروغ حمایش.
یو اوریدونکو به هم وخلو ذوالفقار له وردګ نه پلیک کړي، د منتظر هم پات شو موږ سره، مهرباني وکړئ کومه پوښتنه ولري. ذوالفقار خان ساسي غاورو، مهرباني
وکړئ.
ډیره زیاته مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، مهرباني.
ډاکټر سلامونه وایم، یو څه پوښتنه لرم. لومړۍ پوښتنه دا ده چې زه خپل یو د عصبي تکلیف ورته پیدا و، په آخر کې کومه دوا شوه، د دې په جریان کې ماته یو تنګوالی پیدا شو، نو ما د ځان وژلې هڅه کوله. د تنګوالي علتونه د ډاکټر صاحب په لاندې تکلیفو یو د مخنیوي علتونه، او یو بله پوښتنه دا ده چې ځینې وخت د ماشومتوب نه په ځوانۍ پورې به جلاسه ټولنې نه لرې پاتې کېږي، د یوازېوالي احساس کوي، نو دا هم یوه جګرخني پیدا کېږي. آیا دا ډاکټر صاحب د جزئیات ځوانۍ کې هم زیاتېږي او کب هم زیاتېږي؟ او بل ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه کوم چې دا ځینې قوي شیان سړی نه شي خوړلی، لکه شاته ولا او کوچې داسې نور شیان سړی نه شي خوړلی په معده باندې، وجود د قوت لپاره یو مشوره غواړم چې وجود د قوت لپاره به څه وکړي چې دا شیان اوسې تر څو د ځینو ناروغیو نه هم بچ شي.
ښه، د ورور خبره وکړه، ویل چې عصبي تکلیف مې لره او چې دوا مې خوړله، نو د خودکشي افکار می زیاتیدل. بعضی دواګانې داسې دي، ډېرې کمې دواګانې، چې که یو څوک افسردګي ولري یا بل هم کم رواني مشکل ولري، د هغې دپاره باید یو متخصص ډاکټر دوا ورکړي، نه هر ډاکټر. عموما اوس قاعده داسې ده، یا مشکل په دې وطن کې دغه دی چې یو مریض هر ډاکټر ته ورشي، هغه د خپلې خوښې دوا ورکوي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې رواني مریض همیشه باید رواني متخصص ته لاړ شي. بلکم چې بخشې نه وي، ضرور نه ده چې هغه ته لاړ شي او خپل مشکلات ورته بیان کړي. تاسو د زړه تنګۍ په اړه باندې خبره وکړله، زړه تنګۍ په زیاته اندازه باندې دلایل لري. زه دلته دوه عمده دلیلونه وایم. یو دلیل هغه ده چې داخل د وجود دی، یو دلیل هغه ده چې بیرون د وجود دی. هغه چې بیرون د وجود نه وي، هغه 50% برخه تشکیلوي، 15% باقي ماینده چې دي هغه داخلي مشکلات دي. داخلي مشکلات مثلا په وجود کې د بعضي هارمونونو، د بعضي موادو کمیدل، زیاتیدل، همدارنګه ارسي فاکتورونه، په کورنۍ کې د رواني مشکلاتو د تاریخچه موجودیت، دا ټول داخلي دي. ولی بیرونی غریبي، بیکاری، اقتصادي مشکلات، جنگونه، د خلکو سره د روابطو خرابوالی، دا ټول هغه مشکلات دي چې شخص ته رواني مشکلات، زړه تنګي او دغه تشویشونه وغیره نور پیدا کولی شي. د یوازیوالي احساس چې تاسو ویل چې د ماشومتوب نه موجود دی، نو دا په رواني کې مهمه ده چې د هماغه ماشومتوب نه راوس پړل شي. مور پلار دا پلان لري چې زموږ ماشوم پیدا شي که نه. کله چې ماشوم پیدا کیږي، دا په کور کې پیدا کیږي که په شفاخانه کې پیدا کیږي، د د تربیت په کم ډول باندې شوی، د مور شودې په درست شکل باندې خوړلې دي که نه، مور په عاطفي لحاظ د سره مینه لرله که نه لرله. د دینه علاوه د مور او د خاوند ترمنځ روابط څنګه وو، دا روابط دا ډیره مهمه خبره ده. د ماشوموالي نه باید په مکمل ډول باندې دا راوسپړلې شي، سکرین شي. کله په کور کې که مشکلات ډیر زیاتې، شخړې او جنګونه، دغه ماشوم نشي کولی چې په آینده کې تصمیم ونیسي. د دې اعتماد به نفس ډیر زیات کمزوري، او تر اخره پورې د ته ډار او استراب موجود او نشي کولای چې په یو جامعه کې مخکې لاړ شي او په درست شکل باندې خپل کارونه سرته ورسوي. زه بیا هم چون وخت کم پاتې دی، اخیری کې بیا ویم چې هغه په ملي سطحه باندې مهمه خبره ده چې صحیح کارکوونکو ته ټریننګونه ورکړلی شي په درست شکل باندې. میډیا رول پکې ډیر زیات مهم دی، د پوسټرونو، بروشرو او د فلمونو د لارې نه حتی مونږ کولای شو چې سوسایډ په درست شکل باندې مخنیوی وکړو. په مکتبونو کې ټریننګ ورکو مولایانو ته، مور پلار ته، استادانو ته، په دې شکل باندې مونږ کولای شو چې رواني مشکل وپیژنو او وروسته د هغې نه مونږ د هغې د حل لارې چارې ولټو.
یو نړۍ مننه دوستانو، خبرونه ځنګړې شوې و ځان وژنې ته، او په خبرونه کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب بنارس مسبار سره ملمه و. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه. لته سوریدونکو هم ډیره مننه کو، او د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. د ازادي رادیو نورې خبرونه هم مه هیروي. الله پامن.